ازادي رادیو او ری وخت په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په ورستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجله کې موزه نور یاست نوري هر کله کوم په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان په ګډون د طبيعي پروژې د ښکېلو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې غونډه کوي او د دې پروژې د عملي کېدو پر لارو چارو خبري کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب درته غوښتل شوی. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه چمتو کړی او وړاندې کوي.
لومړی ته مهمه خبر نو سرټی کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کنسولګری دفتر نن په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې پرانستل شو. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په پکتیکا ولایت کې د حقانی شبکې د وسلوالو د وسلو او مهماتو یو ډیپو کشف او ضبط کړ. او د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اوکراین تورنوي چې هڅه کوي د روسي په لاره بلتون غوښتونکو په وړاندې جګړو کې د ځینو سیمو په لاس تراوړلو سره د مینسک په سرمشریزه کې خپل موقف پیاوړی کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کنسولګری دفتر نن په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې پرانستل شو. د یاد دفتر د پرانستو پر مهال د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل خبريالانو ته وویل چې د دې دفتر په پرانستلو سره به بهرنیو پانګوالو ته د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. ښاغلی عاطف مل زیاته کړه چې په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان سفارتونه نسته پانګوال یې کولای سي له دفتر څخه خپل ویزې ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په پکتیکا ولایت کې د حقانی شبکې د وسلوالو د مهمات د وسلوالو د مهماتو یو ډیپو کشف او ضبط کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل شوی چې دا ډیپو د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوی لاسته ورغلی ده. اعلامیه زیاتوي د حقانی شبکې غوښتل چې له دې مهماتو څخه په پکتیکا ولایت کې په وسلوالو فعالیتونو کې استفاده وکړي. د کابل ښار لسګونو اوسیدونکو او مدني ټولنو غړي د افشارو د قربانیانو د کلنۍ یادغونډې په هدف راټول سوي. دا کسان چې د افشارو د قربانیانو د کورنیو له دوستانو او یا هم د کورنیو له غړو څخه وو د یادې غمجنې پیښې د عاملینو د محاکمې کولو غوښتنه کوله. په دې غونډه کې یو مدني فعال برکت الله رونق ازادي راډیو ته وویل
باید د دې مسلې عاملین په خاطره د تاریخ لپاره روشن شي. خوازه ده د خلکو لپاره خوازه ده د افغانستان په تاریخ باندې لیکل شي په رسمي توګه چې دغه کسان د قتل عام اساسي کسان وو.
دوی هم درنګ وایي چې د افغانستان حکومت او د بشري حقوقو سازمان باید د افشارو په پیښه کې دخیل کسان تشخیص او د قانون منګولو ته وسپاري. نړیوال خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اوکراین تورنوي چې هڅه کوي د روسیې په لاره بلتون غوښتونکو په وړاندې جګړو کې د ځینو سیمو په لاس تراوړلو سره د مینسک په سرمشریزه کې خپل موقف پیاوړی کړي. د مینسک په غونډه کې نن د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني مشران د اوکراین پر کړکیچ خبرې کوي. لاوروف په مسکو کې به خبري غونډې ته وویل چې د دې غونډې د آمادګۍ لپاره د پام وړ پرمختګونه شوي دي، خو په همدې حال کې د کیف او لویدیځو حکومتونو هغه تورونه بیرته خپل دوی ته راجع کړي چې وایي روسیې په لاره بلتون غوښتونکو د نور سیمو د نیولو هڅه کوي. امریکا په وروستیو کې دیتا د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ عملیات ویلي، خو لاوروف ادعا کوي چې په خپل د اوکراین ځواکونه په ختیځ کې د پرمختګ هڅه کوي. سرګی لاوروف دا مني چې له پوځي لارو ستونزې نسي هواریدلی، خو وایي د اوکراین حکومت باید له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې په جنوب ختیځ کې د خپلو سیمو دفاع کوي.
Безусловно, если сейчас, когда идут боевые действия.
Да, یقینا نو چې جګړې روانې دي، ک اوکرایني چارواکي پر سرحد د خپل بیا کنټرول موضوع ته لومړیتوب ورکوي. البته د اوکراین او روسي ترمنځ په ټوله پوله کې نو په هغه سیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي، اوکرایني چارواکي باید د دونیسک او لوهانسک له مشرانو سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن په ویلا مې کوي چې اوکراین د اوربند د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو او د سرحد ته تړلو غوښتنه لري. بلخوا یونان وایي چې د اروپای ټولنې لخوا د روسیې په وړاندې د اقتصادي بندیز د بیا غور کولو ملاتړ کوي. د یونان د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته وویل چې د روسیې په وړاندې د بندیزونو په اړه نارضایتي مخ په زیاتېدو ده او زیاتوي چې یو شمېر هیوادونه غواړي پر دې بندیزونو له سره غور اوسه. هغه دا ونه ویل چې کم اروپایي هیوادونه په دې ډله کې شکل دي، خو وایي بروکسل د نورو حل لارو موندلو ته اړتیا لري. نیکاس کوتزیاتس وایي یونان کولی سي د روسیې او بروکسل ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په همدې حال کې د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه وحشیانه بولي او وایي په دې سره یې قزاقستان ته زیان رسولی دی. نظربایف وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو اقتصاد باید غیر ډالري سي. نظربایف نن د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې ډاډه دی روسیې او قزاقستان به په بریالیتوب سره له دې اقتصادي ستونزو راووځي. د ده په څرګندونو کې په غیر مستقیم ډول د مسکو پر هغو کړنو هم انتقاد وسو چې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین په کړکیچ کې په مداخلې سره پر قزاقستان او د یورو ایشیا د اقتصادي اتحادیې پر نورو شریکانو هم اغیز کړی دی. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته هغه پلان اعلان کړي چې له مخې یې د دریو کلونو لپاره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا د پیاده سرتیرو محدودې استفادې ته اجازه ورکول کېږي. د کانګرس ځینې غړي چې د دې پلان په اړه معلومات لري وایي شاید د اوباما د دغه وړاندیز له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو او مشاورینو ته د دفاعي مقاصدو لپاره د کارولو اجازه ورکړل سي، خو ځکه نه دوامداره تهاجمي عملیات منع کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه به هم واړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان په ګډون د تپې د پروژې د ښکېلو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې د دغې پروژې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د دغې پروژې عملي کول د افغانستان لپاره څومره اقتصادي اهمیت لري؟ پر دې اړه به د افغانستان د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واخلو. د افغانستان په کورنیو جګړو په ترڅ کې د کابل د افشار د پیښې د قربانیانو په یاد د مدني ټولنې فعالانو د قربانیانو خپلو خپلوانو نن یو وار بیا په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو غږ اوچت کړ.
باید د دې مسلې عاملین په ښه توګه د تاریخ لپاره روشن شي.
د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا وایي په هیواد کې د روانو جنگونو او وسلوالو حملو په وړاندې چې ملکي خلک پکې وژل کیږي غږ پورته کړی دی.
منګه اجرایه قوه نه یو، منګه شرعي احکام بیان کړی دي، هم حکومت بیان کړی دي، هم مخالفینو ته بیان کړی دي، هم زورواکو هغه بدبختانو ته چې غوي تیری کوي هم غوي ته بیان کړی دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکا، برتانیا او فرانسه وایي چې په یمن کې خپل سفارتونه بندوي. دغه راز په منسک کې د اوکراین د کړکیچ د هواري په مقصد د جوړیدونکو غونډې له حاله هم خبرو. د افغانستان په ګډون د تپې د پروژې د ښکېلو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې دغه پروژې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزیر داود سبا په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته لای او په دغه غونډه کې چې د تپې د پروژې د عملي کېدو لپاره نو لسمه غونډه ده برخه اخیستې ده. دغه راز پر افغانستان سربیره د ترکمنستان، پاکستان او هند چارواکو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. شیبه مخکې مې په پاکستان کې د خپل خبریال ذبیح الله شفق څخه د غونډې د حال پوښتنه وکړه. هغه راته وویل
د مدنیت او د پټرولیم د وزیر په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته راغلی او دلته یې د پاکستاني چارواکو او همدارنګه د هند او ترکمنستان چارواکو سره لیدل کړي دي. دغه هیئت نن تر غرمې مخکې د پاکستان صدراعظم نواز شریف سره کتلي او د غزلي کې د چارو د پیل او همدارنګه د دې د ملکي ولو په لارو چارو سره خبرې کړي دي. ازادي راډیو په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره خبرې وکړې. نو افغان سفارت چارواکو ویلي چې دا مهال دا غونډه د پاکستان، ترکمنستان او افغانستان او د هند د وزیرانو ترمنځ روانه ده او جریان لري او ښایي تر نو وخت پورې وبشي.
د افغانستان د سفارت چارواکو نو ویل چې په نننۍ غونډه کې چې نولسمه غونډه ده پر کومو مشخصو موضوعاتو خبرې کیږي. مخکې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویاند رفیع صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه تمرکز وشي چې آیا د دغه پروژې قرارداد فرانسوي کمپنۍ ټوټال ته ورکړل شي او کنه، او که ځینې نور موضوعات هم په دې غونډه کې په پام کې نیول شوی؟
د سفارت چارواکو یوازې موږ ته دومره وویل چې نن تر غرمې مخکې دغه ډیلیګیشن یا دغه هیئت پاکستان له صدر اعظم سره کتلي دي، او تر هغې وروسته چې دا کومې هغه دا وویل چې دا کومې جنجالي موضوعات دي، د هغې په اړه د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او د هند وزیرانو ترمنځ دا غونډه روانه ده چې تر غرمې وروسته شروع شوې او تر اوسه پورې روانه ده، او په دې کې به په هغه ټولو خواو باندې خبرې کېږي چې هغه د بحث وړ دي او دا باید په دې کې بازو شي. نوی دغه خبره پدې اړه هم بحث روان دی او کېدای شي دا غونډه نوره هم وځنډېږي تر ماښام نه وخته پورې، چې په پای کې به دوی ټول یو هغه ته ورسېږي او تفاهم ته ورسېږي او یو ګډه اعلامیه به خپره کړي.
د اقتصادي چارو کارپوه وحید الله غازی خیل هم له کابل راسره د ټلیفون په لیکه دی. غازی خیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. غازی خیل صاحب، و امر ده چې د تپی له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د پایپ لاین د پروژې د عملي کېدو لپاره په اسلام آباد کې بیا چارواکي جرګه شوې دي. تاسو دغه ورستیو د اقتصادي چارو په برخه کې ورستیو خوځښتونو ته په پام سره چې د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ په ورستیو کې یو څه ترکونه لیدل کېږي، څومره خوشبین یاست چې دغه نننۍ غونډه به بل اخره د دغه پروژې سرنوشت معلوم کړي؟
افغانستان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی جگہ فوق العادہ کہ پاکستان وفادار نه دی چې افغانستان لاري دغه کار واخلي. هغه له ایران سره په خوا کې زرداری تر شیونه تر نه ستاره او غالي له ایران سره دغه کار واخلي، ځکه چې چیرته هغه دغه افغانستان لاري ورته ورتیر شي، دا افغانستان ته بیا فشار یو اعلی په لاس ورځي. نو اوس چې زبنده ترانزیت دغه فشار یو اعلی د چغالي سیاست کې له حکومت سره مرسته چې د افغانستان د حکومت سره د امریکا له متحده ایالات سره زموږ ترانزیت زموږ موټر هلته ودرېږي. پاکستان کولی شي چې دغه پایپ لاین بیا استعمال کړي، ولې پاکستان دوی ته نړیواله موده، پاکستان علاقمنده موده، پاکستان د چفتي پکې نه
لري. دغه پروژې اقتصادي اهمیت په پام سره افغان چارواکو دغه راز د سیمې چارواکو ویلي چې دا ډېر اقتصادي پروژه ده او د ټولو هیوادونو په ګټه ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستیو اړیکو ته په پام سره چې له اشرف غنی وخت د رسیدو نه را پدې خو یو څه د پخواني حکومت په نسبت اړیکې ښه شوې دي، څه فکر نه کوي چې بل اخر پاکستان به بل اخر دې ته قانع شوی وي چې دا پروژه د دوه هیوادونو په ګټه ده؟
یولا معالجه یوګ معالجه چې تاسو سره موافق نه ماته د افغانستان د حکومت اسلامي اړیکې له پاکستان سره فوقونه د دې چې شریګي په شاکړه ده، خو دلته څنګه دا ده چې تلن محل اړیکې دي او د محل چې پاکستان ته دا په ګټه ده. لکه له خو نه څنګه دا ده چې ترکمن چارواکي په دې عقیده دي چې موږ له تاسو ته داس درکو له سرحد نه درکو، ولې نړیواله کمپنۍ اسیل بانک غواړي چې څنګه موږ ته دا ګراګ راځي، لکه چې موږ وباسو دا یو لوی ستونزه ده چې څنګه په ټولنه کې حل شي. بل پاکستان نه غواړي چې د پاکستان لارې د هند ته دا ګراګ لاړ شي، دا لوی ستونزه دي. موږ دغه غونډې تشریف کوي ښکاري که چېرته عملي شي تابل په سوول میلیونه ډالر د ترانزیت لپاره افغانستان ته ګټه کېږي، افغانان پکې مصرف کېږي، افغانستان ته ډېر ګاز پاتې کېږي او افغانستان خپل ګاز چې دومره ګاز چې ورته کېږي نه شي استعمالولی. دا هم په پاکستان کې انرژي ته ډېر ضرور لري خرڅولی شي، ولې ماته د پاکستان په دې کې ډېر دلچسپه نه ښکاري. دا د دنیا یو فشار دی د امریکا د متحده ایالاتو
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د غازو د پایپ لاین د پروژې په اړه مو نظر څرګند کړ. یادونه ور بولو چې دا په اسلام آباد کې د پروژې د عملي کېدو لپاره 19مه غونډه د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزیر داود صبا په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې انګډون کړی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي چې د کابل په روغتون کې خپل ټپي همکار انګیزه شینواري له نږدې لیدلې وایي چې ټپونه ډېر جدید او باید درملنې لپاره بهر ته واستول شي. دا په مخکښو ښځو وروستۍ حمله ده چې تېره ورځ په انګیزه شینواري په جلال آباد کې وشوه. په چاودنه کې هغه ټپي شو او درېورې هم ووژل شو. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او د ښځو د حقونو فعالان په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د فعالو ښځو د امنیت د لا ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي د حکومت لخوا د ښځو لپاره د ساتندویه ټیمونو د نشتوالي له امله د دغو فعالو ښځو په وړاندې یو ډول بې اعتنایي رامنځته شوې ده. صفي الله سانغزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو له پرمختګونو سره سره اوس هم د هغوی په وړاندې ګڼ شمېر ستونزې پر ځای پاتې دي. افغان ښځې نه یوازې په کور بلکې په ټولنه کې هم تل له تاوتریخوالي سره مخ شوي او ان په ځینو مواردو کې ژوبلې شوي او یا هم وژل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې له موجوده وضعیت څخه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په فعالو ښځو باندې حملې په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د هغوی پر کړنو منفي اغېز کوي. د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو د کمیسیون غړي او د ښځو د حقونو یو تن فعال فوزیه کوفي وایي چې د حکومت لخوا د فعالو ښځو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې د حکومت نه پاملرنه د یوې بې اعتنایي درامنځته کېدو لامل شوې. اغلی کوفي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ښځو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې خاص تدابیر په پام کې ولري. دا وایي زه هیله منیم چې د امنیتي تدابیرو لپاره هڅه وشي، مخصوصا هغه ښځې چې فعاله دي، ځکه چې په افغانستان کې د پرمختګ سمبول دي. د دوی د امنیت لپاره باید خاص تدابیر ونیول شي. که چیرته پرې حملې کېږي باید دا قضیه جدن تعقیب شي. کوفي همداراز وویل د افغان ښځو د پرمختګ دښمنان به نه یوازې وسلول مخالفین وي، بلکې ممکن په دولتي او نه دولتي سطح کې هم ځینې کسان د ښځو پرمختګ نه غواړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې سخته ټپي شوه او له هغې مخکې د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی له یوې انتحاري حملې څخه روغ ووتله.
چی خواهد شد و چی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبری
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې د ازادی راډیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې پر دې خبرې کېږي چې آیا د ملي وحدت په حکومت کې د پخوانیو مجاهدینو ونډه کمه ده. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې پخواني جهادي مشر اسماعیل خان په هرات کې راپورته کړی ده. هغه ویلي دي چې په ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو ونډه کمه ده او که چیرې ونډه زیاته نشي په افغانستان کې به امنیت ټینګ نشي. د کورنیو جګړو په ترڅ کې د کابل د افشار د پیښې د قربانیانو په یاد غونډه کې د مدني ټولنې فعالانو د قربانیانو خپلو خپلوانو یو وار بیا په افغانستان کې د انتقالي عدالت پلي کېدو غږ اوچت کړ. نن د افشارو د پیښې په ځای کې لسګونه مدني فعالان او په دغه جګړه کې د لسګونو وژل شوو کسانو خپل خپلوان راټول شوي وو تر څو له ملي او نړیوالو بشري بنسټونو څخه وغواړي چې عدالت د پلي کېدو لپاره باید هڅې ګړندۍ کړي. یوسف خان ځدراڼې په اړه له کابله رپورټ لري.
د دلوی 22مه نیټه د کورنیو جګړو لامل په افشارو کې د لسګونو عام خلکو له ډلیزو وژنو سره برابر ده. دا ورځ هر کال د کابل د افشارو د اوسیدونکو او یو شمیر مدني فعالانو لخوا د هغوی په یاد لمانځل کیږي. سږ کال هم د چهارشنبه په ورځ دغه مهال د جګړې په لسګونو عیني شاهدان د قربانیانو د کورنۍ غړي او مدني فعالان په افشارو کې په دغه جګړه کې د وژل شوو کسانو په قبرونو راغون شوي وو او غوښتل چې د دې وژنو عاملین محاکمه شي. د غونډې یو ګډونوال سلطان بیگزاد رسنیو ته وویل د جګړو د قربانیانو کورنۍ غواړي چې عدالت پلی شي.
مونږ د سیمې اوسیدونکي د افشارو غونډې د بدې پیښې کورنۍ او مدني فعالان د داسې غټې پیښې د عاملینو محاکمه غواړو تر څو د دې ناورین قرباني شوو کورنیو ته یوه اندازه عدالت رسیدلی وي.
دوی وایي د افشار غوندې د غټو پیښو له عاملینو سره د بشري حقونو ملي بنسټونه په یوازې ځان څه نشي کولی، بلکې د نړیوالو بنسټونو مرسته په دې برخه کې ډېره مهمه ده. پوره 22 کاله وړاندې چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې وې، د هیواد د نورو ځایونو په څیر کابل هم په امن کې نه و، او د هیواد د مرکز په افشارو سیمه کې ډېر خلک ووژل شول چې کورنۍ یې ادا کوي. دا کسان په جګړه کې دخیل نه وو. که څه هم د افشارو په سیمه کې د وژل شوو کسانو کره شمیر نه ده معلوم، خو ویل کېږي چې په دې پیښه کې تر 300 پورې کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان وایي د هیواد حالاتو ته په کتو دا سخته ده چې د کورنیو جګړو عاملین دې محاکمه شي. مدني فعال برکت الله رونق ازادي راډیو ته وویل ښه دا ده چې دا عاملین په تاریخ کې ذکر شي تر څو خلک یې وپیژني او په وړاندې یې کرکه راپیدا شي.
باید د دې مسلې عاملین په ښه توګه د تاریخ لپاره روشن شي. خوازه ده د خلکو لپاره، خوازه ده د افغانستان په تاریخ باندې لیکل شي رسمي توګه چې دغه کسان د دې قتل عام اساسي کسان وو.
له دې وړاندې حکومت بیا ویلي چې د ټولنیز عدالت پلي کول یې په پروګرامونو کې شامل دي او تر ډیره به هڅه وکړي چې په ټولو برخو کې حق حقدار ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک وایي د کورنیو جګړو او د افشارو غوندې د غټو پیښو عاملین تر ډیره معلومې څیرې دي، خو حکومت کله هم د هغې په اړه څه اقدام نه دی کړی او نه هم تروسه په دې اړه څوک محاکمه شوي دي.
د هغو انتقادونو په ځواب کې چې وایي د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا په هیواد کې د روانو شخړو په اړه، په تېره بیا د انتحاري حملو په اړه چې اکثره قربانیان یې ملکیان دي، خپل دریځ نه څرګندوي. د دې شورا چارواکو وویل چې دوی تل په دې اړه خپل غږ اوچت کړی دی، خو له بلې خوا یو شمېر خلک وایي چې په انتحاري حملو او داسې نورو بریدونو کې چې د طالبانو لخوا ترسره کېږي، د عالمانو سراسري شورا په وړاندې چپه خوله نیولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې ډیری خلک د وسلوالو طالبانو او ځینو نورو تروریستي ډلو د حملو پر وړاندې چې اکثره قربانیان ملکی خلک دي، د افغانستان د عالمانو د شورا په دریز انتقاد کوي. خدا شورا وایي د مخالفینو هر ډول حمله چې ملکی خلک پکې وژل کیږي په کلکه غندلې او د اسلام خلاف ګڼلې ده. د دې شورا ویاند مولوی محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام په ظلم سره د ونې د یوې پاڼې پرې کول هم ناروا ګڼلی، پاتې شو انسان چې قتل یې ستره ګناه بلل شوې ده. ښاغلی حلیمی وویل د علماو شورا د دې حملو، وژنو او زور زیاتیو په وړاندې تل غږ پورته کړی دی.
منګه اجرایه قوه نه یو، منګه شریع احکام بیان کړی دي، هم حکومت بیان کړی دي، هم مخالفینو ته بیان کړی دي، هم زورواکو هغه بدبختانو ته چې غوی تیری کوي هم هغوی ته بیان کړی دي. د منګه موقف ارشاد او دعوت او هغه اسلامي اساس کار کول او خودل دي خلکو ته او دمو په هر وخت کې کړی دي. هیڅ وخت د علماو شورا په دغه موضوعاتو کې چوپ نه ده پاتې شوی. په فرض جهاد کې هم د ماشومانو، د ښځو، د سپینګیرو وزل ناروا دي.
ښاغلی حلیمی دا هم وویل چې د علماو شورا سربیره پر دې چې د مخالفینو په حملو کې د ملکی خلکو له وژلو سره مخالفت کړی، بلکې د دې ترڅنګ د ښځو پر وړاندې زور زیاتی او پر دوی جنسي تیری هم ناروا ګڼلی او د مخنیوي لپاره د اجرایوي ارګانونو پر اقداماتو تاکید کړی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا د معلوماتو له مخې دا شورا د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې د مشهورو دینی عالمانو له استازیو جوړه او په ټولو ولایتونو کې څانګې لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او سم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. امریکا، بریتانیا او فرانسه وایي چې په یمن کې خپل سفارتونه بندوي. دغو هیوادونو له خپلو اتباعو وغوښتي دي چې له یمن څخه ووځي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د حوثي شیعهګانو له لورې د حکومت له غصبولو وروسته په یمن کې حالات مخ په خرابېدو دي. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
بریتانیا د چهارشنبې په سهار په صنعا کې خپل سفارت بند کړ او ټول مامورین او ډیپلوماټان یې وایستل. د امریکا د بندنیو چارو وزارت هم ویلي چې په یمن کې خپل سفارت بند کړی او ټول ډیپلوماټان او کارکوونکي په یمن کې د امنیتي خطرونو له کبله ایستلي دي. فرانسه وایي چې خپل سفارت د جمعې په ورځ بندوي. د بریتانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د منځني ختیځ د چارو معین توبیاس ال یودوی په یمن کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او باور لري چې سفارت او کارکونکو له تهدید سره مخامخ دي. ورسته لري چې حوثي شیعهګانو د یمن پر پلازمینه صنعا یرغل وروړ او حکومت یې ونیو. دا هیواد په بحران کې ښکېل دی. امریکایي چارواکو د سه‌شنبه په ورځ وویل په صنعا کې د متحدو ایالاتونو د سفارت بندېدل به په یمن کې د القاعده پر ضد د دوی پر عملیاتو اغیز ونه کړي. امریکا د القاعده شبکې د یمن څنګه په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله ګڼي. حوثي شیعه‌ګانو وروسته له دې چې پر سنا یرغل وکړ د ولسمشر ماڼۍ یې محاصره کړه او هغه یې له واکه لاس اخیستو ته اړ ایست. دوی پارلمان هم منحل اعلان کړ. ملګرو ملتو د دې بحران له پیله هڅه کړې چې د حوثي شیعه‌ګانو او نورو ډلو ترمنځ منځګړتوب وکړي. عبدالمالک الحوثی چې د شیعه حوثیانو مشر دی د چهارشنبې په ورځ خپلو دښمنانو ته خبرداری ورکړ چې د ده د سختریز دلیل لپاره خنډ جوړ نه کړي. د بهرني حکومتونو په دې خاطر وغندل چې خپل ډیپلوماتان له یمنه باسي. الحوثی په وینا کې چې د حوثي ډلې په المصریه تلویزیون کې خبره شوه وویل فشار به ونه مني، فشار ګټه نه لري. د دا هم وویل څوک چې د یمن ګټي ګواښي خپل ګټي به په دغه هیواد کې زیانمن شي. حوثیانو چې دغه هیواد په شمال کې د سوریه عربستان په پوله کې اوسي د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د سنا لور ته یرغل وکړ. یو شمېر کتونکو وایي چې دا ډله د ایران په مرسته وتوانېده چې حکومت ونیسي، خو حوثیان دا تور ردوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ختیځ د شخړې په اړه د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې مشرانو د بلاروس په پلازمېنه مینس کې غونډه کوي او د دې شخړې د ختمولو پر لارو چارو بحث کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا به د اوکراین د شخړې د بندولو لپاره وروستی فرصت وي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې دوام لري او په دې جګړو کې تر اوسه له 5000 زیات کسان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له جنقا الکوزین.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند پلان لري چې په مس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره وګوري، خو د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او د دې غونډې نتیجو ته هم زیاته هیله نشته. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ له پوتین نه په ټینګه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو لپاره د مینسک د سولې د خبرو له فرصت نه ګټه واخلي. جمهور رئیس اوباما پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا د اوکراین د ځمکني تمامیت ملاتړ وکړ او د یو سیاسي حل په اړه یې ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې ویلي کچیر روسیا د عسکرو او وسلو استولو او د بلتون غوښتونکو د مالی ملاتړ په ګډون په اوکراین کې تهاجمي اعمالو ته دوام ورکړي ډېر زیات تاوان به ورته ورسیږي. کرملین په یو بیان کې ویلي جمهور رئیسانو پوتین او اوباما د اوکراین د کورنۍ شخړې لپاره د سیاسي حل په اړتیا ټینګار وکړ ترڅو ډېر ژر وینیتوی دلبند شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل په خبرو کې د نظر وړ پرمختګ شوی او ټول په دې نظر دي چې د اوکراین د ختیځ شخړه پوځي حل نه لري. دا وویل
په نشمو ابیودنمو اوبژدنیه نه نموجت بیت ریشنا.
دا زموږ متقابل نظر دی چې د اوکراین شخړه له پوځي لارې نه حل کیږي. سولې ته لار د اوکراین چارواکو هغو کسانو ترمنځ مذاکرو کې پرته ده چې په جنوب ختیځ کې د خپل ځمکې دفاع کوي.
اتستایت سوایو زیملو نا یوګا واستوکی.
د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو د سې شنبې په ورځ ویلي و چې د منسک غونډه به د یو اړخیز اوربند او د درندو توپونو د ایستلو د اعلان لپاره وروستی فرصت وي. په عین حال کې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي موږ منسک ته د بریالیتوب له یوې قوي ارادې سره ځو پرته له دې چې ډاډمن نه یو څه به وکړو. د زیاته کړه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د ژمن دي چې د یو نړیوال حل لپاره به په خپل ټول وس او توان هڅې وکړو. د فرانسې جمهور رئیس دغه راز وویل د منسک په غونډه کې معاملات د سوداګرۍ د بیا پیل لپاره هم زیات اهمیت لري. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله لویدیځو حکومتونو په مسکو بندیزونه لګولې دي. فرانسې روسیې ته د هلیکوپټرو د انتقال جنگي بیړۍ ورکول هم ځنډولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر د سې شنبې په ورځ د اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او هیله وکړه چې په شخړه کې شامل اړخونه باید د منسک د خبرو په جریان کې د جګړو او شخړو زیاتولو هڅه ونه کړي. زهیله منم چې په شخړه کې د شامل وړخونو څخه یو هم په وروستیو ساعتونو کې شخړې داسې انفجاري حالت ته ونه رسوي چې د منسک مرکزي غونډه زیانمنه کړي. موږ په خپل ټول وس او توان زیار باسو چې یو سیاسي حل رامنځته کړو. په اوس وخت کې به یوازینی سیاسي حل دا وي چې په شخړو کې د نظر وړ کمواله راشي او هیله ده چې اوربند ټینګ شي. دا په سیمه کې د واقعي سولې د اړتیا لپاره هیلې دي. پاینه هلکه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ویل د منسک د غونډې ټول وړخونو او تر ټولو د مخه روسیې ته زما پیغام دا ده چې له فرصت نه د ګټه واخلي، د منسک د تړون په عملي کولو د سلا شي او د اوکراین د کړکیچ د ختمولو لپاره دا یوازینۍ لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. له افغانستان د امریکایي د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دغه هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ترڅ کې د سیایي او پخواني چارواکي خبرداری ورکړی چې له افغانستان د امریکا د محدود شمیر ځواکونو له وتلو وروسته به لویدیځ هیوادونه له کابل سره د مالي مرستو په کولو کې پاتې راشي او افغانستان به یو وار بیا د سخت دریځو پر ځالې بدل شي. په دې اړه به زموږ په سهارنیو خپرونو کې واورئ، ځکه چې د دې خپرونې یا د دې خبري مجلې وخت هم همدومره و. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زرغونه منګل سډو ته راغلې او راتلونکي نیم ساعت د دې خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني خراب
تاسو مننه. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که